جوړ شي ډیر زیات ضرورت ده که موسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې د کار روزګار نشته دی وضعیت ډیر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپناه د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزله وشول او دا کور هم ټول ګډ وډ شول. بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کېناستلې. جمع را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ یې کړو. بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي. کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو. موږ
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. IOM دی، WP ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغې د اوسه پوری سروې پاتې ده. داسې ځایونه دي چې یو ځای لس ځل سروې کړي ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه ده کړي.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارن او مالدارۍ بوخت ول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسی د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسی د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخه مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې کچیرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسیې زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړني غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې تر 1,000 کورونه ویجاړ شول.
د خوست کروندګر او بزګران لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د خپلو سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړخونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي اوسمهال په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرنه دود شوي، خو دا چې سړی خونې نه لري نو اړ دي چې د خرابېدو له ویرې په ډیره لږه بیه وپلوري. بلخوا ځایی مسؤلان وایي چې د شنو او سړخونو جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه هم غوښتنې کړې دي.
خوستی کروندګر او بزګران د خپلو میوه او ترکاریو د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي او وایي دوی اړ دي چې ریبل شوي ترکاری او شوکول شوي تازه میوې بې له ځنډه مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاریو په پلورلو کې لږ ځنډ هم ورته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت دا په کور دی چې موږ باید در سړو ځینه سړې خونې ولرو ترڅو چې د خپل حاصلات مو کوم کیږي خپل عیل د مصرف شي. بل دولت لور شي غازه نظر در سینې د دورې موږ نه بیا خار شي. د سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوې په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځایي اوسیدونکي شیرغازی وویل
سړی خونې جوړې شي تر څو د زمیندار دپاره او د عامه خلکو دپاره په نرخونو کې کومه مشکل را نشي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فضل سیزن چې ختمیږي په خلاصېدو رسېږي هغه چې خلک اوس میوه ته ضرورت یا سبزي ته هغه بیا د نورو ملکونه راځي بیا د خلکو دپاره ډېر ګران تمامېږي.
خوسته یو کروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله یې لږ تر لږه 15 وارې بیې ټیټې وي، خو بې موسمه یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی. یو بل ځایي کروندګر ولی خان وایي
د سوزۍ لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دی. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي مثلا لاته خوست کې چې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني او وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د یوې نسبتا لویې سړې خونې د جوړېدو وړاندیزې اړوند وزارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ سي او په روان کال کې به دغه ګټې اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنې او سړې خونې د معاصر کرنیز سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامداره تولید عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
د ازادي رادیو خپرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکي وایي په عامه ترانسپورټ کې د ستونزو او همداراز د اقتصادي مشکلاتو له کبله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل څخه استفاده کوي. بایسکل د افغانستان په تاریخ کې هم په تیرو څو کلونو کې یا د لسیزو په ترڅ کې خورا زیات مینوال او کارونکي درلودل. خلک وایي بایسکل ځغلول ورزش هم دی چې د سلامت لپاره یې ګټه لري، خو دوی زیاتوي چې ورته د بیلابیلو لارو او سړکونو د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریاله راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دلته چې کله ښار کې ګرځېږم راګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه 150 افغانۍ یا 500 پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کیږي. نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دی بایسکلونو استعمال په ډېره زیاته اندازه دی. سجل میلونه استاپ ښار کې د ګڼګون یا رشته لامل دی. زخپل هم بایسکل استفاده کوم زکه زما د کار ساحه چې دغه د شاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ دې مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالص چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر همدا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
کابل ښاروالۍ چې کوم نوي سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل ښاروالۍ د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سعید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر کابل میشتو نجونو او مېرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محبوب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ورچولی دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځینی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پورې ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندی د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو ته دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي. لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېستا ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. نو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګیي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
در راپورونو برخه هم دومره و قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایی کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په امریکا کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واورئ.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د ډیث ویدن. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوې او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوې په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپېژنې تاسو اوریدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ. مننه
تکل
صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ما ته مو بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 که امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ویدن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړې ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپېږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولی شي؟
بالکل، لیکن خو یو تیرمیزی مقالی دی چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړئ د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کوم نور مقالی چی دی هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چی دی آلته چاپ شوی دی او لکه څنګه چې ما ویل سړینیز مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دی اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده آلته لوستونکي کولای شي چې آلته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پی کړی دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپریږي؟
معتبر جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څو مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې، خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغسي جورنالونه زما په نظر به ډېر کم وي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې یا افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغسي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پرې وکړم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو چې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباره په پښتو څه معنی؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که مونږ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخته پورې هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي، او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې ده د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروي مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کم خوینه اخلي خپل شخصي طرق مغه
یعنی خپل شخصیت او خپل فردی سلوک او چلند دی.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریډس وي هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم. اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې ته به چې دی د پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوې ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو. بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخه تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځیږي ځکه یو طرف ته د هغه خپلې هیلې دي بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځیږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دې مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي کاغذی نشي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دې مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپږم نه لوړ نه پرېښودل کېږي. داسې یو ستونزه ده.
بالکل دا وګورئ دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جمعې پېغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي. په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي
سیالی.
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغې باندې درس ویم. ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیزو دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هغه هر څومره پټ رنځېږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي افغاني ټولنه به هم نه وي په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې. مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبي کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی. په دې کې څه وایست؟
بالکل ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په 2 کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وکړي، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو اکم خط یې چې لیکلی، نو بیا هغه زمون د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنزیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسي چې هغه ویلې نشي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسي زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغه عمر ذهني ورتیا به مې دومره خنۍ چې زکه زه داسي هم، خو که سړی ته ډیر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې دا، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه ورتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه ورتیا لري. مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تللی حتی هداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ، یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، د هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو، نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی،
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي، ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې وړتیا لري هغه ځانګړي په هغه کې باید سره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ، دا په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. لنیک مرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او تاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې مونږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا مونږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی، مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو، زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي او بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي، کامیابي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي، یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سي مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جماعت کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا هغه په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ، یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنی د کورنیو نه به هم که
کورنۍ سره به مو خو هغه کورنۍ نظم داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به په کورنۍ
همین خان خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې البته هیڅکله کافي نه دي موږ کولی شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې با یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلار هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلار هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ها تصمیم لرئ
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسې واده نه نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي
کار خو ضرور دی زما په نظر زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو او د ژوند لپاره امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کیسه کو که کار خو کوم خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی نو هغه هم شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکړم او هغې سره سره که ماته په خپل د خوښې دنده پیدا کېږي نو حتما هغه هم کوم
ډیره زیاته مننه امین خان قدرمن اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه وو تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم
لمر د پاسه د سترو ګلو دالان می من یو بل تکتل من یو بل حیران می تاسری شوندی مسکې وی ټاله پد پیسوان می ستاپ تماشا وی سماپ تماشا وی تماشا وی تماشا وی ستاپ تماشا وی سماپ تماشا وی تمات پخندا وی زتا تپکا دی وی تو ما